رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن پنځشنبه ده، د 1999 کال د تلې د میاشتې 15مه ده، چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 28مه کېږي. درن اوریدونکو، په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وای چې پر غزنی باندې وروستۍ حمله عادي جنگ نه و. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چین په امریکا کې د منځنۍ دورې په راتلونکو انتخاباتو کې پر لاسوهنې تورن کړی، او د هند سترې محکمې نن حکم وکړ چې زنا جرم نه دی.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي د طبیعي پیښو له امله په زرګونو کورنۍ ځپل سوي او جدي مرستو ته اړتیا لري.
هغه کورنۍ چې یعنی ډېر محتاج او متضرر شوي دي، یعنی تخمینا موږ 3000 کورنۍ متضرر لرو.
د کندوز د وروستیو جګړو او ناامنیو له وجې د کاروباري خلکو کارونه خراب سوي.
نیم کور مال ته پاتې ده، نیم هم راوړی ده، او خوراکي مواد هیڅ نه لرو.
او د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې ته د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د وینا، او په نیویارک کې د امریکا د جمهور رئیس د مصرفیتونو په اړه رپورټونه هم لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنځشنبه په سهار د تلې په 15مه د غزنی ولایت د امنیتي وضعیت ارزولو لپاره دغه ولایت ته ولاړ. د جمهوري ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې ویل شوي چې له هغه سره په دغه سفر کې د میرمن رولا غنی سربیره یو لوړ پوړي امنیتي پلاوی هم ملګری و. جمهور رئیس غنی د غزنی د ولایتي شورا د غړو، د پوهنتون د استادانو، دینی عالمانو، قومي مشرانو، د ښځو د استادو او د مدني ټولنو له استادو سره خبرې وکړې. اشرف غنی د غزنی په ښار باندې د طالبانو وروستۍ خونړۍ حملې ته په اشاره وویل
که غزنی یک جنگ عادی نبود، غزنی یک توطئه منطقه‌ای، یک توطئه جهانی بود که باید تخت فرهنگی افغانستان
په غزنی کې جنگ یو عادي جنگ نه و، بلکې یو سیمه ایزه او نړیواله توطئه وه. له کابل نه د ازادۍ رادیو د ریپورت له مخې اشرف غنی غزنی د خپل سفر نه مخکې درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په اړه د یوې مهمې امنیتي غونډې مشري کړې وه. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي که مخالفان له تشدد او جنګ نه لاس واخلي، حکومت به یې ټول حقوق ومني. اجرایي رئیس چې د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 3 کلنۍ عمومي اسمبلۍ کې وینا کوله وویل چې د ملي یووالي حکومت طالبانو ته د هغه په وینا د افغانانو په مشرۍ او ملکیت په چوکاټ کې د سولې د مذاکراتو وړاندیز کړی. ښاغلی عبدالله په خپله وینا کې په خاص ډول د پاکستان سره د سولې پیوستون د عملي کېدو د تړون ذکر وکړ او ویل
وی آر لوکینګ فارورډ to the timely and effective implementation
مونږ ټول په خپل وخت او مؤثره توګه د دغه تړون د عملي کېدو منتظر یو. خپل ګاونډیانو په ځانګړې توګه پاکستان موږ کړی دی چې همکاري، سولې او ثبات دراوسو په خاطر عملي ګامونه پورته کړي. عبدالله عبدالله ویل چې جمهور رئیس اشرف غنی په بیلابیلو غونډو کې له قید او شرط پرته د بین الافغاني مذاکراتو طرحه وړاندې کړې وه. د افغانستان او اروپا ترمنځ سوداګریزو توکو د صادرولو په خاطر یو هوایي دهلیز نن د پنځشنبه په ورځ د تلې په 15مه په کابل کې پرانستل شو، او د پرانستلو په لومړۍ ورځ ایټالیا او پولینډ ته 12 ټنه قرقل، 3 ټنه انګور او 8 ټنه قالینې ولېږدول شوې. په کابل کې زموږ خبریاله لیما نیازی په خپل ریپورټ کې د مصنایعو او سوداګرۍ د وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي چارواکي له قوله وای چې سکل د افغانستان په صادراتو کې 20% زیاتوالی راغلی او یو عمده دلیل د هوایي دهلیزونو پرانستل دي. دغه وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
شما بهتر میفهمید کې امسال در 8
تاسو په هیګي چې سکل په تیر واتونو همیاشتو کې د نورو کلونو په پرتله نه کمرغه د افغانستان صادرات زیات شوې دي. د افغانستان صادرات تر 20% پورې زیات شوې دي. د نورو عواملو ترڅنګ د صادراتو د زیاتوالي یو علت د هوایي دهلیزونو رامنځته کول دي چې موږ وکولای شو د سیمې د مختلفو هیوادونو سره د اړیکې رامنځته کړو.
په کابل کې د اروپای اتحاد د سفیر مرستیال انډرس فیچر هم د افغانستان او اروپا ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستو هرکلی کړی. افغانستان له هند سره تیر کال د کابل ډیلی، کابل ممبئی او قندهار امرتسر ترمنځ د هوایي دهلیزونو لارې وصل شو او له ترکیه او قزاقستان سره هم هوایي دهلیزونه پرانستل شوي دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. سکال د پکتیکا د ولایت په تقریبا 1400 ولسوالیو کې 2500 کورنۍ د طبیعي آفتونو له امله بې ځایه شوې دي. په سیمه کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په خپل رپورټ کې وایي چې دغه خلک د عاجلو بشري مرستو په انتظار دي. له بلې خوا په قندوز کې هم زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن په خپل رپورټ کې وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په زرهاو کورنۍ دغه ولایت په اطرافو کې د سختو جګړو، بې امنیتۍ او بیروزګارۍ په وجه مجبور شوي دي چې د ولایت مرکز ته کډه وکړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چین په امریکا کې د کانګرس او ایالتونو د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې پر لاسوهنې تورن کړی. له نیویارک نه به د امریکا غږ د تلویزیون د خبریال مایک اوسلوان د رپورټ خلاصه شافیه سردار تاسو ته دروړی.
جمهور رئیس ټرمپ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په کلنۍ غونډه کې د ګډون په خاطر د خپل درې ورځني قیام څخه وروسته یې له خبریالانو سره خبرې کولې. ویل چې که څه هم چې چین له امریکا سره د تجارت او سوداګرۍ په اړه له مذاکراتو څخه خوشاله نه ښکاري، خو موږ د امریکا د ولس د ګټو د خوندي ساتلو په خاطر یو لړ ګامونه پورته کړل او څرنګه چې تجارتي جنگ موږ ګټلی دی، نو همدا وجه ده چې چین غواړي د نومبر په میاشت کې په امریکا کې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې مداخله وکړي. شغل ترامپ وویل:
They would like to see me lose an election because they've never been challenged like this. But I want to open up China to our farmers and to our industrialists and our companies.
هغوی به ډیر خوشاله سي چې زه دغه انتخابات ونه ګټم، ځکه چې د لومړي ځل لپاره چین د تجارت په برخه کې زموږ لخوا د یو سخت چلند سره مخامخ کیږي. خو غواړم چې چین خپل مارکیټونه زموږ د دې قانونو او صنعتکارانو پر مخ پرانیزي. ترامپ وویل: کوم اضافي ګمرکي محصول چې موږ یې له چین څخه اخلو، د امریکایانو د خیر او ښېګڼې لپاره به ورڅخه کار واخیستل سي.
په عین وخت کې د چین مطبوعاتو د ټرمپ لخوا پر هغه هیواد باندې لګول شوي تورونه د لیونیانو خبرې وبللې. د هند سترې محکمې نن حکم وکړ چې زنا کول نور کوم جرم نه ګڼل کیږي او هغه زوړ قانون یې فسخ کړ چې له ښځو سره پکې د تبعیض نه کار اخیستل کېده. دغه قانون چې د برېټانیې د استعماري زورې نه پاتې شو، ښځو ته اجازه نه ورکوله چې واده شو، ښځو ته اجازه نه ورکوله چې بل چا سره پټه یاری وکړي. دغه قانون له مخې کې وی واده شوې ښځې په پټه د بل چا سره زنا کړي، نو میړه ته او میړه پرې نوخ اګه، نو د 50 کلونو په حبس به محکومېدله. د هند سترې محکمې قاضي قضات دیپک مصرا حکم وکړ چې زنا جرم نه دی او باید د قانون له مخې جرم ونه ګڼل شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غزنی ولایت ته د سفر په مهال د ټولنې د بیلابیلو قشرونو او د هغه ولایت له چارواکو سره په کتنه کې د دوی غوښتنې او وړاندیزونه واوریدل. د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخنسوري ازادي رادیو ته وویل دا غزنی ته د جمهور رئیس غنی د سفر تعقیبي تګ و ترڅو هلته د ترسره سوو کارونو جاج واخلي. د غزنی د ولایتي شورا یو شمیر غړي بیا وایي چې جمهور رئیس هدایت ورکړي ترڅو غزنی ته د لومړي درجه ولایت ټول امکانات ورکړل سي. یوسف خان زدران د ازادي رادیو خبریال د موضوع په اړه رپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ولایت ته په سفر کې دا ولایت امنیتی وضعیت او په بیلابیلو نورو برخو کې تر سره شوی کارونه وارزول. په غزنی کې د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې ښاغلی غنی له امنیتی مسولینو سره په کتنه کې دوی ته حکم وکړ چې یو همیشنه منظم امنیتی پلان ولري. تر سره کېدونکي عملیات په خو هم غږی ډول تر سره او تر یوې واحد قماندې لاندې د عمل وکړي. د ولسمشر وایاند هارون خانسوري هم د پنځمې پورس له غزنی نه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له خلکو سره د ولسمشر غنی ځینې ژمنې عملي شوي او نور برخو کې کارونه روان دي.
تیر سفر کې د خلکو سره وعده کړو چې بیا به راځي او په تفصیل به د مختلفو اقشارو سره ویني، د دوی ستونزې به په جزئیات سره اوري او لازم اقدامات به وسي او د هغه وعدو اکثره برخې تکمیل شوي دي. جمهور رئیس د مختلفو اقشارو سره، د مدني ټولنو سره، د علماو سره، د ښځو سره، د متنفذینو سره جلسې درلودلې، د ولایتي شورا سره او امنیتي جلسې هم درلودلې.
ولسمشر غزنی ښار د طالبانو له حملې وروسته هم د زمري د میاشتې په وروستیو کې د ولایت سفر کړی و. ښاغلی غنی په تیر سفر کې خلکو ته ژمنه ورکړې وه چې له غزنی به د دویم درجې ولایت نه لومړۍ درجې ولایت جوړوي او امنیت بیا رغونې ته به یې جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا یو غړی عصمت الله دغه ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه چې کوم ژمنې دي کړي په هغه کې هغه چې کارونه شوي وو چې پاتې وو هغه اوټازیل هدایت وکړو چې دا باید پته ورسېږي او بل ژمنې نن دا وکړه په کلکه.
له ولسمشر سره په دغه سفر کې یو شمېر وزیران د ملي شورا غړي او لومړی میرمن بیبی ګل غنی ملګري وو. په ورته وخت کې غزنی ته د ولسمشر له سفر سره هم مهاله په دغه ښار د ځینو راکټونو د لګېدلو په اړه هم راپورونه خپاره شوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ویلي چې د یادو راکټونو د لګېدو له کبله د ولسمشر پروګرامونه نه دي ځنډیدلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وویل چې حکومت چمتو دی هغو کسانو ته ټول حقونه او امتیاز ورکړي چې تاوتریخوالی او تشدد ختموي. اجرایی رئیس زیاته کړه چې افغان پوځیان د داعش په شمول له هر ډول ترګرو ډالو سره مبارزه ته تیار دي. ښاغلی عبدالله همدارنګ وویل چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان غواړي چې له افغانستان سره همکاري وکړي ترڅو ترګر پناه شي او د هغوی خوندي پناه ځایونه له منځه یوړل سي. په دې باره کې پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي وحدت حکومت وسلوالو طالبانو ته د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. عبدالله عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو درې اویایمې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیلابیلو غونډو کې له قید و شرط پرته د بین الافغاني مذاکراتو طرحه وړاندې کړې ده.
زموږ د تیرې کتنې راهیسې افغانستان کې یو نوی باب پیل شوی دی. افغانستان د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې په برخه کې طالبانو ته بې ساري وړاندیزونه کړي چې د خبرو اترو او بیا پخلاینې له لارې د یو سیاسي جوړښت لامل ګرځېدلی شي.
اجرایی رئیس د سولې په اړه وویل چې هڅې روانې دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې بریالۍ شي، خو ده وویل چې لاسته راوړنې به د دې خبرو قرباني نه
کړي.
دا ضروری ده چې ډاډه شو چې موږ سولې ته ورسیږو، خو په ورته وخت کې دا هم مهمه ده چې خپل خلک او د هغوی په خواري لاسته راوړنې خوندي کړو چې په دې کې اساسي قانون، د بیان ازادي، بشري او د جندر حقونه او اقتصادي برابر شوي فرصتونه شامل دي.
عبدالله عبدالله همدارنګه وویل چې پاکستان د یو ګاونډي هیواد په توګه د ترهګرو د پناه ځایونو په لمنځه وړلو کې باید مرسته وکړي.
neighboring states especially Pakistan
موږ له ځنو گاونډیانو په تیر له پاکستان غواړو چې په خپل ټولنه کې هغه ځایونه چې ترهګر پکې وسادي او پناه اخیستې ده هغه دې بند کړي، دا تیرې کونکي دې محاکمه کړي یا دې له خپل خاورې وشړي. تر اوسه په دې برخه کې اغیزمن ګام نه دی اخیستل شوی،
خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي چې ترهګرو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي ده. ښاغلی عبدالله ګیله وکړه چې د دې هدف په ترلاسه کولو کې شوي اقدامات کافي نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کابل کې یو شمیر افغانانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د شغلی عبدالله د څرګندونو هرکلی کړی. ځینې وایي چې ملګري ملتونه کولی سي د افغانستان په سوله کې مثبت رول ولوبوي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې د افغان حکومت چارواکي لومړی باید په خپل منځ کې اختلافات له منځه یوسي.
یو ښه وینا وه او حقیقت هم درلودې. د مخالفینو سره مبارزه او مخالفین و دې ته راجلبول چې راسي د افغانستان حکومت سره یو ځای سي او د سولې ملاتړ سي دواړه خواوې، دا یو ښه اقدام دی.
ډاکټر صاحب عبدالله چې دا کومې خبرې ابلوز ملل متحد کې وکړلې او بیا د نیلسن منډیلا کانفرنس کې هم شرکت کړو، ما خپل هم کتلو نو کلی خبرې وکړلې، نو دا یو مثبت اقدام دی. نو هیله مند یو تر څو پورې خدای پاک دیو کې چې مخالفین هم راشي او دولت سره کینی کدی امتیازاتو په اساس او که چیرته امکان دا ولري چې انتخابات کې هم شرکت وکړي، نو دا ډېر یو ښکلی خبره ده، ښه اقدام دی.
ښه خبر داسې ده چې دوی صادقانه ډول باندې باید عمل وکړي او د میدان ته راغودانګي صادقانه، که دوی وغواړي چې صلح راشي په افغانستان کې افغانان آماده دي صلح وکړي. تاسو وګورئ چې لشکرګانو ته مزاره پورې لوڅې پښې لاړل خلک، صحیح ده که نه؟ دغه خزانه هره ورځ افغانان قرباني ورکوي، بل هڅه دوی نه غواړي. که دوی په صادقانه ډول وغواړي هغه خپل خبرې په عمل کې پیدا کړي سوله راتلی شي.
ما په فکر باندې دا د ملګرو ملتونو کې خبرې کول دا شیان هیڅ فایده نه لري. اصل سوله په افغانستان دننه، باید دوی خپله کوشش د افغانستان دننه خلکو سره دغه وکړي چې باید دوی دلته د خلک یو بل سره یو ځای کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې جمهور رئیس ترامپ د ایران د اټومي موافقه بیا رد کړه او مخالفت یې وکړ او چین یې د امریکا په ټاکنو کې پر لاسوهنو تورن کړ. جمهور رئیس ترامپ وایي چې چین له سوداګریزو مذاکراتو او تعارفونو څخه ناخوښ دی او په کوم کې چې د ترامپ په باور امریکا پکې ډېره بریالۍ ده. نور حال د شکیب دوست په رپورټ کې واوري.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د اټومي هوکړې پر وړاندې ودرید او چین یې د امریکا په ټاکنو کې پر لاسوهنو تورن کړ. ولسمشر ټرمپ وایي چې چین له سوداګریزو مذاکراتو او تعرفو څخه ناخوښ ده په کوم کې چې امریکا بریالۍ ده.
هغوی غوښتل چې زه په ټاکنو کې ناکام شم ځکه هغوی هیڅکله هم داسې نه و ننګول شوي، خو زه غواړم چې چین ته په زراعت، صنعت او زموږ کمپنیو کې ځای ورکړم.
د روان کال په مې میاشت کې د ایران له اټومي هوکړې څخه د امریکا تر وتلو وروسته ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا پر ایران د اقتصادي بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر هم پر خپل سیال توندې نیوکې کړې دي. همداراز ټرمپ وویل چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره به خبرې ګټورې وي. ټرمپ په نیویارک کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د دې په فکر دوی رښتینی یو څه ترسره کوي چې هغه ډېر مهم دی، خو دوی د وخت د تیرولو لوبه نه کوي. د شمالي کوریا په اړه ټرمپ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې میاشت د دغې غونډې د تیاریو لپاره پیونګیانګ ته ولاړ شي.
هغه د تړون غوښتنه لرله، ما هم همدا غوښتنه لرله. په حقیقت کې موږ ډېرې ښې اړیکې لرو.
د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په ترڅ کې ولسمشر ټرمپ وویل چې د جاپان صدراعظم شینزو آبه سره په غونډه کې د دوه اړخیزې آزادې سوداګرۍ پر پیل کولو موافقه کړې ده. له دغې غونډې وروسته سپینې ماڼۍ یوه اعلامیه خپره کړه چې تر یو څو پړاوونو وروسته غواړي له جاپان سره په سوداګرۍ او نورو برخو کې خبرې پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د همز مجد خبريال اکرام شنواری رپورت چې د کابل څخه را لېږلې دي وایي چې افغان حکومت غواړي د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان تولیدات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. د دغو هڅو په لړ کې افغان حکومت د کابل او اروپایي هیوادونو سره لومړی هوایی دهلیز پرانیست.
د کابل ډیلی او د کابل او شمیر نورو نړیوالو خارون سره د افغان حکومت لخوا د وی دلیدونو د پرانیستلو وروسته نن د پنځشنبه په ورځ د کابل او اروپایي هیوادو د شمیر خارون ترمنځ هم هوایي دلیز پرانیستل شو. د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې دغه هوایي دالیز د پلانیسټرو په مراسمو کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال اجمل حامد عبدالرحیمزی په خپله وینا کې د افغانستان د صادراتو د کچې د لوړېدو د عواملو د یادونې پر مهال د صادراتو د کچې په لوړېدو کې د هوایي دالیزونو جوړېدل ډېر مهم وبلل.
شما بهتر میفهمید که این سال در هشت
تاسو پوهیږئ چې سکهال پتیرو اتونو همیاشتو کې د نورو کلونو په پرتله نه نه کمرغه د افغانستان صادرات زیات شوې دي. د افغانستان صادرات تر 2.5% پورې زیات شوې دي. د نورو عواملو ترڅنګ د صادراتو د زیاتوالي یو علت د هوایي دهلیزونو رامنځته کول دي چې موږ وکولای شو د سیمې د مختلفو هیوادونو سره د اړیکې رامنځته کړو.
منطقه وصل کړو.
افغان حکومت د 2018 کال د جون په میاشت کې په لومړي ځل د کابل ډیلی ترمنځ هوایي دالیز پرانیست چې بیا وروسته د نورو هیوادونو سره هم ورته هوایي دالیزونه پرانیستل شول. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي تر اوسه د هوایي دالیزونو له لارې بهرنیو بازارونو ته د 6 میلیون ډالرو په ارزښت 3,200 تنه د افغانستان تولیدات صادر کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ د خونی مرستیال خانجان الکوزي دې غونډې ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله اوس مهال بهرنیو هیوادو سره د یوې لارې په صادراتو او وارداتو د افغانستان اتکا له منځه تللې ده. خانجان الکوزي ویل چې افغانستان اوس د ازبکستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادو، چین، روسیې او نورو اروپایي هیوادو سره وصل شوی دی. همدارنګه د شیرخان بندر او اکینی بندر له لارې تورګاډي پټلۍ سره نښلول شوی دی. هغه ویل افغانستان اوس د ایران او پاکستان سره هم پدی بنه خپل سوداګری ته ادامه ورکوي.
80% از مشکلات ترانزیتی ما
تر 80% پورې زموږ ترانزیتي ستونزې سوداګر دلته شته له نیکه مرغه حل شوی دی. موږ د صادراتو په برخه کې ډیره عمده او اساسي ستونزې لرلې چې ولا هغه ترانزیتي ستونزې د لیک ستونزې د بستبه د ایستونځي د مارکیټ د نشټون اداري او قانوني ستونزې به
قانوني بوده.
د اروپایي اتحادې د سفیر مرسل انډري سپیچر هم د افغانستان او اروپا ترمن داوی دالیز د پرانیستي هرکلی او د اقتصاد او سوداګریزو اړیکو په ټینګېدو کې مهم ګام وبله. اروپایي هیوادونو سره د داوی دالیز د پرانیستلو په لومړۍ جوپه کې نن 2 تنه د کاراکول پوستکي او 8 تنه کالینی ایټالیا او پولینډ ته واسول شوې. افغان حکومت وایي ژر به د چین، مسکو او متحده عربي امارات سره هم داوی دالیزونو له لارې د افغانستان تولیدات واسول شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طبیعي پیښو له امله په زرګونو کورنۍ ځپل سوي او جدي مرستو ته اړتیا لري. ځپل سوي خلک له دولت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله دا راپورټ رالېږلی دی.
د پکتیکا دی ولایتي چارواکو په وینا لري دغه ولایت په 1300 ولسوالیو کې د سږ کال په اوږدو کې 2500 هغه کورنۍ حساب شوي چې د طبیعي پیښو له امله ورته مالي زیانونه اوښتي دي. د پکتیکا دی ولی مرستیال شربتشاه اورګنۍ وایي چې دغو کورنیو ته د سیلابونو باد او باران له کبله زیان اوښتی. هغه زیاته کړه چې سیلابونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي او کرنیزه ځمکه یې وړې ده. شربتشاه اورګنۍ د اوښتي زیان د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې له دغو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر د یوې اندازې غنمو د ویش لړۍ پیل کړې.
د هغه غنمو نه چې ټول 1300 خونه د پکتیکا وچکالۍ ځپلو ولسونو ته راغلي چې په هغه کې کوچیان 1400 ولسوالۍ شامل دي او 2500 کورنۍ ته دا غنم، هر کورنۍ ته 150 کیلوګرامه غنم توضیح کیږي. نن لومړنی د توضیح لړۍ پیل کوو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې په ټولیز ډول سږ کال په افغانستان کې د وچکالۍ او ځینو نورو طبیعي آفتونو له امله د ځپل شویو کورنیو شمیر تر پخوا لوړ شوی دی. د پکتیکا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالهادي هادي وایي چې په دغه ولایت کې د طبیعي پیښو له کبله د ځپل شویو کورنیو شمیر تر هغه زیات دی کوم چې دوی حساب کړي دي.
اگر کورنۍ چې یعنی ډیر محتاج او متضرر شوی دي، یعنی تخمینا موږ 100,000 کورنۍ متضرر لرو، بیا په لومړی توپ کې موږ دغه 12,500 کورنۍ د نماز د جلام کړه او لومړی دغه 12,500 کورنۍ ته توضیح کړه.
د طبیعي آفتونو له امله دغه ځپل شوی کورنۍ په ځانګړي ډول کوچیان له ترلاسه شوی مرستې خوښ دي، خو پر دولت یې نیوکه داده چې په مجموع کې له پامه غورځولي.
یو د کوچي تعلیم د تعلیم یم نسته سمور دا وای چې دا شاګرد تر رسیدل کوچي سره هیڅ همکاري تر وسه سوي نه ده. دانه همکاري د مرزه خوشاله وي سمور مرست نه دل ده مش کومک نشه نه دل ده. دانه نه ول نه کومک تاسو کوچي سره سوي ده.
د پکتیکا په ګډون دي طبيعي په خله کبل پر زپل شو یو کورنۍ وشل کی دون کی غنم د چین، استرالیا او هندستان هیوادونو لوري په دې ورسته یو کې مرسته شوی غنم دي. خو نیوکه داده چې ډیره برخه یې په خپل وخت اړمنو کورنیو ته نه ده رسیدلې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
درنو ریدونکو، د کندوز د ورستیو جګړو او ناامنیو له وجې د کاروباریک خلکو کارونه خراب سوي دي، او هغه خلک چې د ورځنۍ مزدوري له لارې عاید لري دوی ته هم کارونه نه پیدا کیږي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمند له کندوز رپورټ لري.
د جګړو له امله ځینې کورنۍ له کلیوالو سیمو ښار ته راغلي. دغه خلک چې دهقاني او زراعتي ځمکې پاتې دي، اوس د ورځنۍ مزدورۍ لپاره ښار ته راوځي. اکثره هغه خلک چې د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راوځي، کار ورته نه پیدا کیږي او خالي لاس کورونو ته ځي. دوی وایي چې که په اونۍ کې دوه درې ورځې کار وکړي، نورې ورځې وزګار وي. د خانآباد اوسیدونکی غلام حسین او د هغه یو بل ملګری د کار لپاره ښار ته راغلي. دوی د جګړو د ضرر او پر کاروبار او مزدورۍ یې د اغیز په اړه داسې وایي.
دغه ادم کار تصویر اعظم تر ماسیو لاړې ما باجه او دریم سو درې سو پیدا کوم باجه خو بیخي بیکار ورته زما
په دغه سلور دوه کې درې دوه کې دغه دوه دې پات کیږي بیکار نه بیا نه پچ راځي سره پر مډي کې ورځي موږ شپږ نه پر پامل اوس دغه د بس لاړ شو سره په وړي خو چا نور دغه سي د کور مصرف هم نیم پوره کیو نیم نه پوره کیږي دغه چې ګوره ورته غلا بیکار ولاړ دي یو بارش سره پر مډي شي
نیم کور مال ته پاته ده نیم مرا وړای دا او خوراکي مواد هیڅ نه لګ اورو یو ورځ څخه کار وکاو دوه ورځې درې ورځې کارم نه پیدا کیږي یو ورځ دوه ورځې په لوګه باندې تیرو نو گزاره نور سره کوم کو
گزاره بخیر
او گزاره نه بخیر سی پر درسته ده لګ نور جاتی یو ورځ په 300 روپی کار کو هغه هم روزه مغه یو ورځ خرج کیږي یا یو نیم ورځ خرج کیږي نور کوم ذخیره موږ نه لرو
مزدوری پیدا کیږي
مزدوری نه یو ورځ کا پیدا سی لس ورځې نه پیدا کیږي راته دا غننم لکار زراغه مسایوانم په کور کې داریدل زراغلای
واړه سوداګر او کاروباري خلک هم وایي چې د وزګارتیا کچلوړه شوی نو ځکه خو په خار او شاو خاصی مو کې د غلاګانو پیخي زیاتې شوې دي. دوی وایي چې په خوابهی له دکانداري یو څه پیسې هم ذخیره کولې خو اوس د خپل کور مصرف هم نشي وستلې.
مانو فضل الرحمن ده دکانداري او دغه شریخ پزی او دغه کار کو دغه جنگونه شروع شوه دغه پاک خلک ضرورت په مشکل باندې اختصي وی دي ورور نه کار سره نه غریبيسته هیڅ چا نشته د ورور غون ورور پوه شونه باندې ورور بیغمه ناشي کوم کار کوم وظیفه نشته نه ورور
استاد ورځي څو سودا کی
ډیر پیسې کېدل دغه جنجال نه پیښو موږ د خپل ډوډۍ پیسې نه پیدا هم ازوقه کېدل او هم ورور نور پک یو خالي کې خو دې پیسې ذخیره م کېدل اوس هیڅ نه کېږي خپل ځان نه خرو
اوس په دې ورځي څو سودا کې
اوس ورځي کې سودا نشته اوس کې سودا بچا ولس نشته ولس پک په ورور په مشکلات کې اخته ده دوی ورور خپل ډوډۍ پیسې نه پیدا کوي هر څه په ولس باندې د ورس رفتمد وي کارو کې خلکو غزمه کې خلک اولګان او ججاین غون پاتې دي ورور خپل یو خپل جیت راتلو وتلای نسی ورور دغه بدبختی او دغه حسابونه وجود لري.
د قندوز اوسیدونکو په دې فکر دي چې په سیمه کې جګړه ختم شي او وسوال ډلې له افغان حکومت سره سوله وکړي نو کېدای شي چې حالات ښه شي او کاروبارونه یې پرمختګ وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
څو مهم خبرونه. یو ځلی بیا، جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې پر غزنی باندې وروستۍ حمله یوه عادي جګړه نه وه، بلکې د یوې سیمه ییزې او نړیوالې توطیې برخه وه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چین په امریکا کې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړی دی، خو د چین مطبوعاتو د ټرمپ لخوا لګول شوي تورونه د لیونیانو خبرې وبللې. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې پر ایران باندې د متحده ایالاتو اقتصادي بندیزونه به د هغه هیواد مشران په دې قانع کړي چې په واقعي معنی د اټومي وسلو د جوړولو نه له لاس اخیستو پرته بله چاره نه لري. خو ټرمپ ویل که د ایران مشران غواړي چې خبرې وکړي او ځان له بندیزونو نه خوندي وساتي، رادی شي او مذاکرات دې وکړي. ټرمپ تېره ورځ په خپله وینا کې ایران په سیمه ییزه کچه د ټروریزم یو غټ حامی وبالو. ټرمپ زیاته کړه فکر کوي چې د ایران مشران به بالاخره مجبور شي چې له امریکا سره خبرو ته تن کیږدي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته سفر کوي. دا به هغه هیواد ته سکال د ښاغلي پامپیو څلورم سفر دی. پامپیو غواړي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون ترمنځ د دوهمې سرمشریزې غونډې لپاره لاره هواره کړي. په دې اړه د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون په نیویارک کې ټرمپ ته د شمالي کوریا د رهبر شخصي پیغام رسولی وو. او د هند سترې محکمې نن حکم وکړ چې زنا جرم نه دی.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټول پر خدای سپارو. خو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.